السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اورئ د دې سات خبرونه. د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخي ته ورسره مل پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره پروان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقونو په اړه خبرې کړي. د سازمان په وخت پره کړي اعلامیه کې لیکلي د پلاوي د اپریل په 19 کابل ته سفر کړي او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرسل عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي سره یې کتلي. ورته وخت طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې لیکلي د طارق علي بخیت په مشرۍ د اسلامي همکاري سازمان پلاوي له امیر خان متقی سره بلیدنه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي داسې مهال بیا کابل ته راځي چې د طالبانو حکومت یې تر اوسه د افغان جنو ښځو په زده کړو او کار د محدودیت د لرې کولو په برخه کې مطرح کړي غوښتنې نه دي منلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده، نن یکشنبه هم په 19 ولایتونو کې د واوري شدید باران تالم دی برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل کړی. د ادارې یو اطلاعیه کې لیکلي د سالنګونو په ګډون په ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بدخشان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، روزګان، زابل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا او لوګر کې به د باران سطحه له 15 تر 30 ملي مترو او د واوري اندازه له 15 تر 30 سانتي مترو پورې وي. د ایران د بشری حقوقو یو بنسټ وای دروان 2024 میلادي کال لپاره د ایران په زندانونو کې د اعدام شوی او افغان وګړو شمیر 400 ورسید. د هنګاو په نوم دی بنسټ پرون په یو راپور کې لیکلي د پنځشنبې په ورځ هم 4 افغان وګړي د مشهد په زندان کې اعدام شول او 15 تن بیا د جهارشنبه د تبریز په یو زندان کې اعدام شوی وو. هغه 4 کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو او 15 تن د قتل په تور اعدام شوی دي. د هنګاو بنسټ په حواله په 2023 میلادي کال کې هم د ایران په زندانونو کې 28 افغانان اعدام شوی وو. افغانستان میاشتې ټولنه وایي 15 نور ماشومان چې د زړه په سوري اختلي د درملنې لپاره په کابل کې دوه روغتونونو ته معرفي کړي دي. ویل شوي دغه ماشومانو د درملنې لګښت د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. د ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې دا پرون په خپل ایکس شبکې لیکلي په تیرو 28 میاشتو کې تر 3000 زیات ماشومان چې په ورته ستونزه اخته وو د تداوي لپاره بیلابیل روغتونونو ته معرفي کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې لخوا له اوکراین، تایوان او اسرائیل سره د 15 میلیارد ډالر مرستې تصویب د بیلابیلو هیوادونو له هرکلی سره مخ شوی دی. په دې مرستو کې نږدې 1.8 میلیارد ډالر اوکراین سره د مرستو لپاره برابرېږي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د کیف لپاره د مرستو د دې بستې د تصویبېدو هرکلی کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربورګ تېره شپه د دې مرستو د تصویب په اړه خوښي ښودلې او لیکلې دي دا د اوکراین او اروپا د امنیت لپاره د خوشبینۍ ورځ ده. اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو هم ویلی د دې لایحې تصویب له اسرائیل او متمدن غربي نړۍ د دواړو ګوندونو کلک ملاتړ خي. عملی مرسته له زیات مودې راهیسې په کانګرس کې ځنډې دلی او پرونشان په ګډه دواړو ګوندونو تصویب کړه. د لایحه راتلونکي اونۍ د امریکا مشرانو جرګې ته ځي چې ګمان کیږي په چټکۍ به تصویب شي. او خبرونه
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او غوندی پاکستان کې د ورستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغه دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له عمله پولیسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پولیسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي. د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوي څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له عمله ډېر مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووشل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو ویل چې پاکستان ته شاوخوا 10 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همدارس کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه ملمنوت ل لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سر عالم مومن را سره ده. ستاسو دوړو هر کله کوم شرغ دی نادم سپ ک ستاسو لمړی دا وورو د سلونه پروسو کې زیات شي د البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب درون ملمته په باس کې او ستاسو همکاران ته درونو لیدونکو اوریدونکو د ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې بنه یي چې دا تغیرات د اقلیم چراغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی په سلاب په څو کلونو کې تکراریږي او بل دا چې افغانستان هم د دې هوادو ترمنځ د ایران او د پاکستان ترمنځ ده چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی او په پسند کې دی او ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیرې سره دی یعنی خامخا د دیو د تحصیل لاندې راځي د تبخیرات او بو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا ایوادونه دا سیلابونه دی په ایوادو کې لکه افغانستان او پاکستان خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تایقاتو په برخ کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی یعنی هر یواد باید چې مرکزونه د تایقاتو لري د هایدرولوژي مراکز ولري چې دوی د کلونو کلونو د سب ولري د تغیرات په اقلیم کې او د سیلابونو مسیر او دا شان دوی ته باید معلوم وي چې د دې د مخنیوي لپاره بیا دوی وکولای شي چې هغه تدابیر ونیسي.
مننه محمد صاحب. په مشال رادیو کې تاسو تازه د سیلونو په اړه څه راپورونه لري؟
د اپریل په ولسمه چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او پاتې لسمه باندې نو دغه تر مخه په خبر پښتونخوا کې د دردش کسان هغه په وروستي سیلابونو کې هغه مړ شوې دي. دغه سي شپږ سلوي هغه جوړولي. د دین علاوه به په بلوچستان کې د پر د اتمي د لسمه اپریل د شمیرو تر مخه حالت کې بیا اته کسان هغه وجل شوې دي نه جوړولې. دغه سي به په پنجاب کې ولس کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیخو کې هغه مړ شوې دي او به لسګونه جوړولې. د دې نه علاوه د سنسوبه کې هم توانونه اوخت دي خو تر ټولو زیات توانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې کوزدر کې بردر کې پیخور کې مردان کې مانسیره کې او دغه سي نور یو شمیر سیمو کې دغه توانونه رامسته کړی دي او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه ځمړ کړی دي نو په خیبر پښتونخوا کې سبان دي نور لسبه کورونه هغه چې کوم د خیبر پښتونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه سبان دي نور لسبه کورونه هغه ته توان وخت دي ځنې په جزوی توګه ځنې په مکمل توګه هغه لګیدل.
نادم صاحب تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل دا یعنی بعد له څو کلونو یو ځل بارانونه او د شان زیاتیږي یعنی کچرته د څو کلونو وروسته خبره وي فرضاً په متحد عربی اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه راغلی لکه دا پلا چې راغلی دی. وای په یو ورځ د یو کال باران ورېدل.
دا ما ویل چې د مزکی تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي. بل دا چې تاسو امارات ګوري امارات په یو صنعتي هوا تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي ګلخانې غازونه تولیدیږي. دا ټول منفی تاثیرات پر اقلیم ولري خامخا به پر دې باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کېدای نشي سره نشي ویلای چې دا د انسان تر عقل او تر انسان تر تدبیر له بسله خارج دي چې دوی وکولای شي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه مسله علایم کولای شي وړاندیز د علایم وکړي نو په یوادو کې لکه افغانستان ماول چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول شي د امارو ارقام په حساب چې 270 د سندونو او د سیلابونو دی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي مقالته بندونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په غذای کې چې تخریبات راوي جوړ کړي، نو دا به په اصل رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیره په اساس دوی کولای شي د کنورګر د پر زراعت د پر ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه ده چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تایقاتی مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بل اخره تداوی ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزی او کارتوګرافي ادارې کې یو شوبد په نوم د شوبد پرواز دولت یو زاز کامره مو دولت
مثلا په دې استاد نادم بله
د دا ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې مونږ دولت او دا څه مسله وو چې مثلا و سیلاب راغلی وو، یو ورځ بعد یو دوه ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې د مونږ په خدمت کې وو او د مونږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه وو دوی به عکس برداري او فلم برداري کوله. دل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، سایه د تخریب چیرې دی او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله دولت ته ورکولی، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادي دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قضاتی پتون په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټ مسله دغه ده، لکه ځنې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي، په پاکستان کې هم ځنې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. دا هغه ویل چې موږ ذهني توګه باندې هغه ته تیار نه وو چې د هغې لپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هیڅ داسې بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کې موږ جمع شو چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتون په وړاندې مبارزې ادارې د هغوی خپل حالې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه و ستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري، تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي، په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځي، جنوب لویدیځي او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دی هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپله په جنوب سیمو کې داسې چې له اورزګان سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بیخي موټر هلته تیریدای نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای، په شهرونو کې دا کار شوی دی. اوس مثلا په کابل کې چې کل بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل ښاروالي موټران راوصل، لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله، بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړي. خو یو خبره بل ده، د هغه یو لنډ ویډیو ده د WFP په دغه لنډ ویډیو کې تر دې مخکې په اکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 4 لک کیلومتره ډیر ویالي جوړ کړی دي. دغه وړو ویالو هم لسیلونو سره مرسته کړې ده په دې شک نسته. خو لوی خوړو نو دا شان سری په جنوس زینو کې بیا ستونزې شته. لنادم صاحب نه کوور نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې ویل چې په جنوس سیمو کې خوړشته سیل اوبه راځي په یې تیری شي، لیکن په جنوس سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود البته د سین برهم زیات ته خدا سیل لزان سره دومره کاڼي او ډبرې او بوټي او دشان راوړي وسه په سړکونو تر واوښتل که څام سړک ډیر لوړ وتره الاتې سره ولې سیل دومره سخت وي.
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع ده په اصطلاح چې مخده دي چې مثلا د مرز راسي وقایوي تدبیرات وي مثلا د مرز، اما د اوبو په حساب هم دغه څه ده. اوس کې تاسو وګورئ افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15% افغانستان غرنه واته نه دلته دا کدای سي چې تایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه د ډیر خطرناک ده په مخته چې هر شی راسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای شي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څو کورونه جوړ نه کړي، تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هیواد د پاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تیر کال جلریز څخه تیر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و روشیا چې ډیر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه و اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. هم متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراکي او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي مثلا مسیر د سیلاب مسیر د سیند تعینسي او خلک پرې نږدې چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته ده چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسو اته یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خو ده چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په انخ کې تاسو کانال جوړوي تاسو ولی جوړوي په دې ولی کې په هر سل متر سل 500 متر تاسو یو 10 متر څا په استله یو قطر د لاس انچ قطر 15 انچ قطر تاسو اوفر کې چې دا اوبه چې راځي نه نوځي زمزکی ته هم دمزکی لاندې اوبه اضافه کوي هم په استله په سړک باندې دا اوبه نه راوځي ام 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 ګټل سي ام تاوان رسي ولسته. دا شان ما پیشنهاد کړی دی چې متاسفانه که پام کې ونیول سي دا خو ډیر ښه. نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سي او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. خو سب د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو ګورینو په خبر پښتونخوا کې زیاتره خارسي مو کې منګا دلته کې چارواکو سره خبرې شوې دي نه غوي چې منګا خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزلې کې یا چې باران راشي نو که پرسک تاسو پرسه ځکه کورونه جوړ کې چې هغه خړونه راشي وچ خړونه باران کې په وبره شغه که یو خوغه کورونه ویسي نو بل خوغه بوته هم مخه بند کی نغه وبره وخیږي. نو خلکو دغه باوجود هغه چې خلک نه مني او خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې از مخبل از مکه چرته کور جوړو ما د دې ریاست څخه کار شو. د دین علاوه که تاسو وګورئ نو په کم د پیپونو ذکر چې دیو کومګه ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخ ته د پیپونه جوړ شوی دی، په نالو کې وستل شوی دی، پلونو کې وستل شوی دی. نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخ ته په نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کین چې پیپونه بند کین هغه وب خپل سړک تر وخیږي نو د خلکو زموږه جوړیږي. په دې
دغه ستوزه په افغانستان کې مشته د نادب صاحب ته ډیره معلومه. مثلا د افغانستان په شهرونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالي دي، مثلا پیپسی وڅی یو بوتل کې شای واخلی او هغه کثافات تل ته ویاله کې اچوي. د خلکو تر مرستي پوري د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو
سیلابی اوبو هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي، یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه موخې تعقیبوي. یو یې دا دی چې دا اوبه فرصت عمومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او بله مهمه موضوع یې دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب، دوی وایي چې خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د دسه خوابند یو سیسه هلته ژورې کندی وي، دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه، اوس خو دغه تعمیرات چې جوړیږي، ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړ، حتی هرات ښاروالۍ ته، چې که تاسو دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مشه په لندن کې د خپل کور مې دی، مثلا د بام او بچ راځي هلته نال کشکړې د مځکې لاندې اب چوشته، یعنی به شي د عمومي دغه تم نه زی، د ډریناج ته نه زی، نه دلته زی. دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کې یو اب چوشته، نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي، داسې سیل په
حساب باندې نه درکېږي. وبخښه نادم، تاسو خبرمن دغه اب چوش نوم ستاسو ورته کوي په کورونو کې خلک دا کار کول، لیکن په کورونو کې خلکو ته پر مصرف نه تمامېږي، چې الته څو
جوړ ډېر ارزان، ډېر ارزان، فقط یو لار ورته کني او ځای فقط اوفر کوي، ډېر نه چې د دیش متر د یو لاس 15 متر کې دوی وکني دا خامم زکته ورسی به دغه اوبو نه نوځي،
یعنی دغه ځای باید لکه د ټاپ رقم باندې خالی وي.
او کوچنی وی، او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی، واړه می اخره مثلا 60 سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي.
او مخه دا خو به زمنګ زینو کې دا مسله جوړی شي، کم لند دیوالونه وی آبادی وی غي تم تاوان رسې، چل د کم د کیوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې، خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالوته، دا تمزکی لاندې زی قطعا نزی دیوالوته، خپل دا تجربه لرم، ما لیدلې دا کار، دا ډیر ګټه رسې، دا هم د مزکی اوبه اضافه کیږي، هم د سلاب په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالیو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده چې بر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول، اوس خوشبختي دا ده چې داسې کمپنی دي چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي، دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځي، یعنی دا کمپنی راغلي دوی په ګټه همدی، مثلا دی دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دوی شان څخه دیزل جوړیږي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړیږي، دا نور بیا بوتل او دا اوس مربا بیا علایده ریسایکل کیږي. دا بیا اوس دا خبر ډیر شری کڅم، یو څو کاله مخکې د جرمنی څخه د مانا چا وغوښته چې زه ولارسم، زه ولارم کابل ښاروالۍ ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي، او فقط دوی غواړي چې د 15 کال لپاره قرارداد دوی سره وسی چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکی، نو دوی داسې کمپنی ګانې ستا د فابریکې لري جوړیږي. اوس کابل ته دا تللی دی، فکر کوم نور ولایت هم تللی دی، او دا ګټه ده چې اوس به ولوته خلک به ډیر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا.
البته نادم صاحب، مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډیره لوړه شوې ده، د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي چې یا ولایت دا ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو لمخې سین ته چې دا شی په پېښور کې مسته، په اسلام آباد کې هم شته او په کراچي خو ترې ډاکره.
بالکل، په خاص وګل ده کې به غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي، تربیلا ډیم شو یا نور شو، نو هلته کې صفائی نه ده شوي چې کم شګه ده یا نور دغه چي دي، کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډیر شوی دی چې لږ اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسوي. دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي. دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي. چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خوا تاوان رسوي. بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي. بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه دادم صاحب. په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه. د لکه د مومن صاحب شوی مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي. دا بیخه ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ولایت هم دا هم وي که څنګه؟
ما چې د وزارت انرژي سره یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ماته ویل چې آتا دا دومره په سلا د خاوري او دبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف خوري چې دوی دای پاکه دغه پر دای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامي دي. اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده. پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي. پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډیریږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره شته. اما په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی. هر شی چې وي هر تیګه چې وي که لوش وي که خاوري بیا دوی ریسایکل کیږي په نور مسایل باندې استفاده ځینې کیږي. داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی. هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکی چې دوی کولای شي ریسایکل کړي بلته
څنګه. نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغې مادونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي. نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کیږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي. ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغې دغه کړي جاري کړي دي. نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خډډ د خبر برابر کورونه جوړ کړی. د دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي وو. نو د پاکستان اعلی وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې. نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسیلانی نو کېدې شي چې دوی دا بس کورونه خپ نه ښه باندې جوړ کړو سمزته جوړ کړو. خو زموږ چې په هان سره خبرې کې پسیمه کې نو هغه چې کوم کمزوري هوادونه دي هغه دغه سي قدرتۍ پتونه هغه د پیسو دراټولول یو وسیله ګرځي.
نادم صاحب کته سو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډیر ورانه کړی.
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دی. صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی. نو دوی دا
بخښنه غواړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو داسې نه دی چې بیخي نه دی راغلی چې کلونه مخکې راغلی. اما مسیر معلوم دی سړی چې وګوري په نقشې کې خصوصا اوس چې د کیهاني تایقات یا فضايي تایقات تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسو پاکستان کې لیدلی شئ. مثال در کوم تاسو د آمو سین و څنګ ته چې ودرېږئ تاسو فکر کوئ چې بستر د سین په کلونه دغه بستر و. اما چې بیا فضايي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی. یعنی ته د واضح لیدل کیږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تایقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
نادم صاحب بخی دا حکومتونه جدي ولی نه دي دا تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخ دي د 15 کاله خو دغه د جنگونو مخ کی مثلا نفوسم لګو او مثلا د داوود خان په وخت کې دا ټول د موږ پلانونه چې اوس عملی کیږي د شهید داوود خان پلانونه دي. پاس لدی چې څور د کودتا نه ورسته بیا جنگونه رااله، بیا پاسته په استلام مجاهدین چې رااله دی، خو هم د جنگ کې اخته و، اصلا په دې ځان چا فکر نه کوي. دې شل کالو کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ